لس بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره تاسو ته خره خلاصت ویم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر قطر ته د ګوانتانامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دي. نن په بنو کې په یو پوځي مرکز باندې چاودنه شوې ده. په دې اړه هم تازه وروستي راپورونه لرو. نور مطالب هم شته خو تر هر څه دمخه خبرونه معصوم میوندي وړاندې کوي.
امریکایي فوجي افسران وایي د ولسمشر اوباما له ټاکلې ضربله جل سره سم مخکې له دې چې روانه سوې کال فرسي له افغانستان څخه د لس زرو امریکایي سرتیرو ایستل بشپړ سوي. افغان ولسمشر د هیواد د بشري حقونو د خپلواک مسؤل څو تنه غړي له دندو لیرې کوي او امریکا وایي پر ناخوالو سربیره له هم له پاکستان سره د خپلو همکاریو په برخه کې ژمنه ده. د امریکا په وجه افسرانو ویلي د ولسمشر اوباما له خوا له ټاکلې ضربله جل سره سم یې مخکې له دې چې روان عیسوي کال پوره سي له افغانستانه څخه د لس زرو امریکایي سرتیرو ایستل بشپړ کړي دي. دا د هغه پلان له مخې چې تر 2014 میلادي کال پورې به ټول په جګړه کې ښکېل امریکایي سرتیر له افغانستان څخه وځي لومړی پړاو دی. د امریکا د پوځ یو ویان بیل سپیک د فرانسې خبري اژانس د جمعې په ورځ ویلي د دې سرتیرو له وتلو وروسته دا مهال په افغانستان کې یو نوي زره امریکایي سرتیري پاتې دي. په 2009 کال کې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د لوري د بدلولو لپاره دې هیواد ته د 30 زرو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه او بیا یې چې په جګړه کې د ځینو پرمختګونو اعلان وکړ نو ولسمشر اوباما وویل چې د اضافي سرتیرو د اضافي استول سو سرتیرو لزره به په 2019 میلادي کال کې او 3000 نور به په 2019 کال کې له افغانستان څخه وباسي. اوس د امریکا په وځ ویلي چې د 2019 میلادي کال لپاره د سرتیرو د کمولو ټاکلې هدف بشپړ کړی دی. د هغو پولنډي سرتیرو مړي چې د چهارشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل سوي و د جمعې په ورځ خپل هیواد ته ورسېدل. د تیر چهارشنبه په ورځ په یوه چاودنه کې چې په غزنی ولایت کې وسوه 15 پولنډي سرتیري وژل سوي و. دا په افغانستان کې د پولنډي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ پېښه وه. له دې پېښې وروسته په پولنډ کې د حکومت مخالفو ګوندونو په سمدستي توګه له افغانستان څخه د 2500 پولنډي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړه. خو د پولنډ صدر اعظم ډونالډ توسک وویل حکومت یې غواړي چې سرتیری تر 2014 کال پورې مرحله په مرحله کې له افغانستان ووځي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پولنډ ولسمشر ته د تلیفون له لارې په دې اړه خپله خواخوږي ښوولې. افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي د هیواد د بشري حقونو د خپلواک مسؤل څخه څو تنه غړي له دندو لیرې کړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضي وایي د ولسمشر کرزی غواړي چې نوي کسان د بشري حقونو په خپلواک مسؤل کې د دې کسانو ځای ونیسي. ښاغلي فیضي ویلي احمد نادر نادري، احمد فهیم حاکم او مولوي غلام محمد غریب د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک مسؤل سره له څو کلن کار وروسته له کاره لیرې کیږي او پر ځای به یې ولسمشر کرزی نوي کسان وټاکي. څلورم نوې کس چې د کمیسیون تور پیژندل کیږي هغه به د کمیسیون د ښځینه غړي حمیدې برمکی ځای ډکوي چې د 2019 میلادي کال په پیل کې په یو ځن هجوم کې حمله کې ووژل شو. او دا هم د سیمې او نړۍ څخه خبرونه. امریکا وای پر ناخوالو سربیره له هم له پاکستان سره د خپل همکاري په برخه کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مارک ټونر د جمعې پورس خبر اعلان وویل د هغو ستونزو له ډلې چې امریکا او پاکستان ورسره مخامخ دي له ترهګرۍ او بنسټپالنې سره مبارزه تر ټولو مهمه ده او د دې دواړو هیوادونو اړیکې باید ناکامې نه سي. د ټونر په خبره امریکا هم په سیاسي او هم په پوځي ډګر کې له پاکستان سره د نږدې او سمره بخښونکو اړیکو غوښتونکې ده. مارک ټونر دا خبرې ورسره تر هغه کوي چې پاکستان د هغې پېښې په اړه د څېړنو نتیجه رد کړه چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې د تیر نومبر پر 26 د ناټو په هلیکوپټري حمله کې 24 پاکستاني پوځیان ووژل شول. په دې راپور کې ویل شوي چې په دې پېښه کې هم پاکستان او هم امریکا مسؤلیت درلود خو پاکستان ادعا کوي چې دا څېړنې سمې نه دي او د حقیقت پر بنیاد نه دي شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت چارو موافقه کړې چې د سوریې په مرکز دمشق کې هغه ځان وژونکي حمله چې د جمعې په ورځ پکې لږ تر لږ 43 تنه ووژل شول وغندي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبر پاڼه کې د دې چاودنو قربانیانو کورنیو او د سوریې خلکو ته خواخوږي څرګنده شوې خو د سوریې حکومت له حکومت سره کومه خواخوږي نه ده ښکاره شوې. لویدیت ویوادونه د سوری حکومت په دې تورنوي چې د مظاهره کوونکو د چپولو لپاره لسخت چلند څخه کار اخلي. د سوری حکومت وایي چې د دې چاودنو تر شا ترهګر القاعده شبکه لاس لري، خو د سوریې د رژیم مخالفین د حکومت دې څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. وایي شي چې د سوری حکومت په دې پیښو کې لاس ولري چې د خلکو پام د مظاهره کوونکو د چپولو له مسالې څخه بلې خواته واړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې پلاوی نن د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک یو بیا کتل سوې مسوده د امنیت شورا ته سپارلې ده، خو په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي ویلي په دې بیا کتل سوې مسوده کې د لویدیځ ټولو هغو اندېښنو ته ځواب نه دی ویل سوی چې په سوریه کې د روان تاوتریخوالي په اړه یې لري. لویدیځ سوریه په بندیزونو او د وسلو په بندیز ګواښي، خو چورکین د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنه دا وي چې ټول امکانات هغه تاوتریخوالي ته پرېږدو د سخت دریځ اپوزیسیون لخوا ترسره کیږي، نو تاسو به ونیسي، او که چیرې دوی زموږ څخه د وسلو د بندیز تمه لري نو تاسو هم ممکنه نه ده. دا ازادي راډیو ده. د جمعې په ورځ د قرغزستان پارلمان یو 40 کلن عمر بیک بابانوف د دې هیواد صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. بابانوف چې د ریس پبلیکا ګوند څخه د ژمنه وکړه چې ثبات به ټینګ کړي، ارادي درغلي به ختم کړي او د جرایمو پر ضد به مبارزه وکړي. نوموړي پارلمان ته وویل هیواد یې د کارونو د زمینو د پراختیا، سولې او ثبات اړتیا ده. په قرغیزستان کې د پخواني ولسمشر کرمان بیک باقیوف له لرې کېدو وروسته بې ثباتي ډېره سوې ده. نوموړي په 2010 میلادي کال کې له تاوتریخوالي څخه په ډکو مظاهرو کې له دندې لیرې سو، چې ورپسې د دې هیواد د اوش او جلال آباد په ښارونو کې د ازبک او قرغیز قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې راوپارېدې. په دغو تاوتریخوالي کې تر 400 ډېر کسان وژل شوي وو. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د جمعې په ورځ په ناټو کې د روسیې استازي د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکه چې د دولتي دفاعي تاسیساتو څخه به د پوځي تدارکاتو مسؤل وي. دیمیتری راګوزین وویل دی به د درغلیو خلاف سخت اقدامات وکړي او زیاته کړه هغه هڅې به بیا پیاوړي کړي چې د روسیې وسلوالو ځواکونو ته نوي وسلې برابر وي. د دې کال په سر کې د روسیې لوی پوځي څارنوال سرګی فریدرینسکي ویلي و چې د پوځ 40% بودیجه په درغلیو کې د لاس لرونکو چارواکو د او قراردادیانو لخوا غلا شوې ده. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاته خپرونه کې له فردي هوډ سپې سره ملتیا وکړي. ازادي راډیو ده.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. افغان ولسمشر قطر ته د ګوانتنامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړل. د پاکستان په بنو کې پر یو پوځي مرکز باندې نن سهار برید وشو. د سوریې د روان کړکیچ په اړه وروستي معلومات خبرو. په کندهار کې ځینې لویان ماشومان د تاړباسي چې د ساعتونو لپاره په پرله پسې توګه له کتابه سترګې لرې نه کړي، د کار د هغو پر روغتیا څه اثر کړی؟
نو قران شریف ته موږ ناس ډیر چورته ګورم رسترګ نه دینړم پرې می د سترګ سری سنی د کلم به دا سن د قران شریف دا سی پر د وښ کرته کی
روختي اجوان شتمنای پروگرام کې د ماشومانو د ودی او انکشاف پاړه د ډاکټر خبري اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته د ګوانتانامو د زندان د 15 افغان زندانیانو سپارل رد کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه باندې یو راپور لیکلی دی چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو مذاکرچیان تیره میاشت په دې اړه خپلو کې یوې سلا ته رسیدلي و، خو اوس ولسمشر کرزی د دې موافقې له اجرا کېدو سره مخالفت ښودلی دی. اجمل اند په دې اړه معلومات راټول کړي.
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان لوې میشتې رئیس د ګونتنامو د یو شمیر زندانیانو د سپارلو پر سر په خبرو بوختي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د ګونتنامو له زندان څخه قطر ته د 15 افغان بندیانو د سپارلو پر موافقه بحث شوی دی چې دوی به په قطر کې په کور کې نظر بند وي. یو امریکایي چارواکی ویلي دا مهال هر څه په ټپه درېدلی او ټولو وقفه کړې ده. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي تمه ده چې د 2012 کال له پیل څخه به له وسلوالو طالبانو سره چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو خلاف جګړه کوي خبرې اترې له سره پیل شي. د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې ازمایښتي توافق د ملا محمد عمر د استازي سید طیب آغا او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپږو ملاقاتونو وروسته شوی دی. د رپورټونو له مخې یو الماني چارواکي هم د طالبانو له استازي سره لیدلی دی. داسې ښکاري چې دا خبرې اترې د یو بدلون څرګندوی دي چې لویدیز حکومتونه او طالب مشرانې منلو ته چمتو دي. یو امریکایي چارواکی وایي موږ پوهیږو چې څه مو غوښتل. د نړیوال تروریزم خلاف یوه اعلامیه چې القاعدې شبکې سره د اړیکو د پریکون په معنا وي. د دې امریکایي چارواکي په وینا په ورته توګه یوه بله داسې اعلامیه هم غواړو چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وشي او د افغان حکومت سره د خبرو پر پیلولو موافقه وشي. خو دا احتمالي موافقه د امریکا د حقوقي سلاکارانو لخوا له پښتنو سره مخ شوې ځکه چې کانګرس د ګوانتنامو د بندیانو پر انتقال بندیز لګولی او همدارنګه امریکا د بندیانو خوشي کېدل رد کړي او د افغانستان زندانونو ته سپارنه یې هم نه غواړي. قطر چې د طالبانو لپاره یې د دفتر پرانیستل منلي دا هم منلی چې د ګوانتنامو یو شمېر بندیان به په کورونو کې په قطر کې نظربند وساتي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي دا جوړجاړی په وروستیو شیبو کې د افغان ولسمشر لخوا رد شوی. ورځپاڼه وایي چې د خبرو پر هر پړاو کې ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل شوي خو د نوموړي دریز روښانه نه دی. دا یادونې وړ ده چې د ولسمشر کرزي د حکومت چارواکو په وار وار ویلي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول هغه خبرو مخالف دي چې افغان حکومت پکې برخه ونه لري. تر دې مخکې کله چې قطر د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په برخه کې چمتووالی ښودلی و نو هم افغان حکومت د اعتراض په توګه له قطر څخه خپل سفیر کابل ته ورغوښتی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر یو موټر ځان وژون کې برید شوی دی. نن سهار چارواکي وایي چې په دې پیښې کې د شپږ ویشتو امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبرې منلې ده. د ازادي راډیو البته خبریالانو په پیښور کې په دې اړه باندې راپور برابر کړی دی چې د روانې خبرونې په ترڅ کې اوري. خو اوس پام کوي د افغانستان البته په ځانګړې توګه د کابل مطبوعاتو ته کتنه او همداشان په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مسایلو ته لومړی حمید مومند هغه د کابل نننۍ چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د سولې هڅو او په دې برخه کې د امریکا او افغان حکومت په دریځونو کې موجوده توپیر ته ځانګړی کړی دی. ملي باور نه دولتو ورځپاڼه لیکلې چې د افغان حکومت مخالفت د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي هڅې په ټپه درولې دي. ورځپاڼه د واشنگتن پوسټ په حواله لیکي چې ټاکل شوی و امریکا او طالبان 13 میاشت په اسمختي موافقه کې 15 طالب بندیان خوشې او په قطر کې چې طالبانو ته پکې د سیاسي دفتر د پرانیستلو ویل شوی و تر څارنې لاندې وساتي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینو امریکایي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د افغان ولسمشر مخالفت د بهر په ټپه درولې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال که څه هم هر څه په ټپه درېدلې خو امریکایي چارواکي هیله مند دي چې د نوي میلادي کال په پیل سره به له طالبانو سره بیا اړیکه ټینګه شي. سرنوشت عدالت ورځپاڼه به له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکایي چارواکو په حواله لیکلی چې له ګوانتنامو څخه د 15 طالب بندیانو خوشې کول او په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستل د طالبانو غوښتنه وه. د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکو ویلي چې دوی اوس مهال د جوړجاړي په بهر په جدي توګه کار کوي او اساسي هدف یې د افغانستان د راتلونکي خوندي کول دي. ورځپاڼه لیکلې چې امریکا هم له طالبانو څخه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نړیوال تروریزم غندنه په افغانستان کې له دیموکراسۍ څخه ملاتړ او له افغان دولت سره د خبرو پیلول شامل دي. خو ورځپاڼې دا نه لیکلې چې امریکا د خپلو هڅو د بریالي کېدو په هدف د افغان حکومت د مخالفت د پای ته رسولو لپاره څه کول غواړي او که څنګه. خو خدمتګر ندالو تور شپانه لیکلی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د تیرو لسو میاشتو پټو خبرو پایله یوازې د بندیانو تبادله کول و. د ورځپاڼې په وینا دا ډیره موده وه او په کار وه چې په دې موده کې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې وه او په مهمو سیاسي مسلو خبرې شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې امریکا غوښتل په دې موده کې طالبان د خبرو په جال کې حصار کړي او طالبانو بیا هڅه کوله چې د مقابل لوري له لیوالتیا نه په ناوړه ګټه اخیستنې سره خپل بندیان خوشې کړي. ورځپاڼې په ورته وخت کې په افغان ولسمشر هم انتقاد کړی چې د سولې لپاره هیڅ میکانیزم نه لري او هڅې یوازې شعاري دي. د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران لاسوهنه او له افغان کډوالو سره د دغه هیواد ناوړه چلند بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي. ملي باور لیکلی چې ایران د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د پراخېدو مخه ونیسي. ورځپاڼې په ایران دا تور هم لګولی چې په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مذهبي او کلتوري برخو کې لاسوهنه کوي او غواړي افغانستان د یوې دایمي بې ثباتۍ ښکار کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ایران روسیې اقداماتو ته کتنه کړې چې له مخې په پام کې ده چې یو شمېر افغان کډوال له دغه هیواده وشړلی شي. ورځپاڼې په دې اړه د خلکو نظرونه راخیستي او لیکلي چې ټول دا غواړي چې ایران د وس لپاره د افغان کډوالو شړل وځنډوي او دا ځکه چې د ایران دا کار به کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم ایران هر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې نه په دې برخه کې زیات امتیازات ترلاسه کوي، خو بیا هم غواړي چې له افغان کډوالو څخه د فشار د یوې وسیلې پتوګه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلی چې د افغان کډوالو په وړاندې د ایران ځینې اقدامات چې پکې د افغانانو اعدامول هم شامل وو، په هیواد کې دننه خلک وهڅول چې واټونو ته راوځي او د ایراني چارواکو په ضد مظاهرې وکړي.
او سم جنقا الکوزی ته بغوک شو چې د کرسچن ساينس مانیټور او واشنگتن ټایمز ورسپانو کې د افغانستان اړوند مسایل ته په اړه باندې مقاله کتلې دي او په لندن راته معلومات راکړي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپانې په روسي غړي کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې او په کابل کې د وروستیو ځان وژونکو بمی چاودنو د قربانیانو د کورنیو د ستونزو، کړاوونو او کرکې د بیان او تشریح وروسته لیکي. په افغانستان کې له ډیرو کلونو جګړو او شخړو وروسته به داسې کورنۍ نه وي چې د شخړو زیان نه وي ورخته او له مصیبتونو څخه د په امن کې پاتې شوی وي. د ورسپانې په باور په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په موجودیت سره وضع مخ په ښه کېدو ده، خو بیا هم په تیرو لسو کلونو کې په دې هیواد کې هر کال د ملکیانو مرګ ژوبله مخ په زیاتېدو ده. ورسپانې لیکي یوازې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 تنه ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په 70 کسان د طالبانو په حملو کې وژل شوي. کرسچن ساينس مانیټر ورسپانې په افغانستان کې د روحي ناروغیو د ډاکټرانو د ټولنې د مشر عزیز الدین همت خبره راخستې چې وایي په افغانستان کې له دریو لسیزو راهیسې جګړې او شخړې روانې دي او زیات شمېر افغانان په روحي ناروغۍ وخته کړي دي. ورسپانه د ډاکټر همت د خبرو په دوام کې لیکي زیات شمېر افغانان چې په روحي ناروغۍ وخته دي له ژوند سره د مبارزې په جریان کې له کار سره علاقه لري او خپل ژوند پر مخ وړي. د افغانستان په څیر یو هیواد ته چې 1.5 کاله پکې جګړې شوي، د کارونو جوړول او سمبالښت زیاتو امکاناتو او جدي کار ته اړتیا لري. افغانستان کافي توان او منابع نه لري چې په روحي ناروغیو د اخته کسانو سمه درملنه وکړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د دوو خرابو سپتمبرونو ورځې تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي دوو بدو او خرابو سپتمبرونو د امریکا د نوې زرمې لومړۍ لسیزه ډکه کړه. لومړی سپتمبر د 2001 کال وو، د اوسامه ابن لادن ځان وژونکو ترورستانو پکې د هغې ورځې په سهار دفاع وزارت ووهه، د نړیوالې سوداګرۍ ټاورونه وغورځول، شاوخوا 3,000 امریکایان ووژل، د نیویارک ښار په مرکز منهاټن کې 14 ایکر ساحه له ایرو ډکه کړه او $1 تریلیون مالی زیان هم واړاوه. له دې سره سم افغانستان او عراق ته ځواکونه واستول شول او د تروریزم پر ضد جګړې په نامه د اسلامي افراطیت پر ضد درېیمه ستره او توره جګړه پیل شوه. واشنگتن ټایمز زیاتوي امریکا د افغانستان او عراق د جګړو او د سپتمبر د حملو په ځواب ویلو کې په فکري لحاظ ټوټه ټوټه شوه. چپیانو د امریکا بهرنی مداخله او د منځنی ختیځ پالیسۍ پاراون کې وبللې، خو خي اړخي بیا داسې استدلال کوي چې دا ویني تویدل د امریکا پر ضد د وی خاموشي کرکې په نتیجه کې رامنځته شوې. د دوی په وینا د امریکا لپاره هغه مهال غوره لار دا و چې د اسلامي افراطیت د مخنیوي په مقصد د دغو ډلو په ملاتړو رژیمونو پسې ورشي، دا که د طالبانو رژیم او که د صدام حسین رژیم. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي بله توره ورځ د 2003 کال د سپتمبر 14 وه چې د لحمن برادرز ستره مالی کمپنۍ دیوالیه شوه او په متحده ایالاتو کې د کورونو د پورونو او صنعت حرکت په ټپه ودراوه. له دغې کمپنۍ سره د امریکایانو د کورونو او تقاعد د $8 تریلیون شتمنۍ په اوبو لاهو شوې.
په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز ځان وژن کې بریټ شوې ده. چارواکي په دې پیښه کې د شپږشتو امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر منی خو له ازادۍ رادیو سرچینې بیا اصلي شمیره لدې زیاته خي. د بریټ نن سهار د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د بنو خار په سندو کې شوې. تفصیل له پیښوره د ازادۍ رادیو د خبريال پر ریپورت کې.
د شنبه پر سهار د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه بنو کې د نیمه پوځي ملیشا ځواکونو پر یو مرکز ځانمرګي برید وشو چې په ترڅ کې په لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوخته او نامعلوم شمیر لا هم لا درک دي. د ځایي دولتي مقاماتو د معلوماتو له مخې یو ناپیژاندې کس له چاودیدونکو موادو ډک صرف ډوله موټر سهار وختي د بنو بازار په شاوخوا 15 کیلومتره کې د ملیشا ځواکونو له یو مرکز سره وجنګاو چې په ترڅ کې د ودانۍ زیاتره برخه ونړېده. امنیتی سرچینې وایي په نښه شوې ودانۍ د ټوچی سکاوټس په نوم د ملیشا ځواکونو یو ستر مرکز و چې په سلګونو تنه ملیشا او نوي روزل شوي ځوانان پکې اوسېدل. که څه هم اړوندو امنیتي مقاماتو لا د مرګ ژوبلې د کره شمېر په باب څه نه دي ویلي خو په سیمه کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د لسو تنو مړي او شاوخوا 20 تنه نور په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي. یو ځایي اوسېدونکي له سیمې نه د تلیفون پر لیکل ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل دستر ګولیدلی حال داسې بیان کړ.
پاکستانی عسکرو سیما بخپلا ولکه کې اخیسته د نو د میډیا والا اور بریک دی او نور د کم ادارې وال چې کوم دی هغه اور بریک دی.
نو موړې وای دا چې یاد پوزي مرکز له بازار او ګڼمیشتې سیمې نه یو څل لري واقع دی نو ولسی خلکو ته پکې تلفات نه دی وختي خو زیاتوي چې د چاودنې زور دومره زیات و چې د پوزي مرکز ډیری برخې نړولې. بنو چې له شمالي او جنوبي وزیرستان سره ګډې پولې لري د خیبر پښتونخوا هغه لري پرته سیمه ده چې له دې وړاندې هم پکې ورته بریدونه او چاودنې شوي. په بنو کې د برید په داسې حال کې شوی چې له دې وړاندې 13 ورځ له جنوبي وزیرستان سره پنختی ټانګ ښار کې د ملیشا ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې 15 تنه سرتیري لا درک شوي. په جنډوله کې د اسمت الله شاهین په نوم د سختدریزو وسلوالو ځایي ډله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان اړوند ګڼي د 13 ورځې د پیښې مسؤلیت مني او وایي چې تښتول شوي سرتیري هم له دوی سره دي. بلخوا د وروستیو او راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا تحریک طالبان پاکستان په بنو کې د نننی ځانمرګ برید مسؤلیت منلای او ویلي دي چې دا کار د دوی د یو وسلوال لوري شوی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موافقه کړې چې د سوریې په پایتخت دمشق کې هغه ځانوژونکي حمله چې د جمعې په ورځ په ترس کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شول وغندي. د سوریې حکومت وایي چې د دې بمی پیښو تر شا ترهګره شبکه القاعده لاس لري خو د سوریې د رژیم مخالفان د حکومت دې څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري وایي خایي چې د سوریې حکومت په دې پیښو کې لاس ولري څو د خلکو پام د مظاهره کوونکو د ځپلو له مسلې څخه بل لور ته واړي. هارون باشا د سوریې د روان کړکیچ په اړه ریپورت برابر کړی.
کسه هم چې په دمشق کې د امنیتی ارګانونو په دوه ودانیو د ځانمرګي بریدونو پلا چا پر غاړه نه دا غسته، رویټرز ژانس د سوریا د دولتي مطبوعاتو په حواله لیکي چې د یادو پیښو لپاره القاعده مسول ګرځول شوې ده. د سوریا دولتي خبری سرچینې وایي په دغه ځانمرګي بریدونو کې 40 تنه عام وګړي مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. د سوریا د خارجه وزارت ویان جهاد مقدسی د لبنان د حکومت لخوا ورکل شوي هغه خبرداری ته په پام سره چې ویلي دي د القاعده ترهګر د لبنان له خاورې سوریا ته داخل شوي. رسنیو ته وویل چې د دمشق د بریدونو په ترڅ کې ترهګر په هیواد کې د بدلون راوستلو د سوریایي حکومت عزم کمزوري کول غواړي. بلې خواته بیا راپورونه د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د ویان بسما کادمانی لخلي لیکي چې وایي مونږ کولای شو چې ټول پټولا په رژیم شکوکو چې دغه بریدونه به په خپله تنظیم کړی وي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوریا په پلازمینه کې د شو بمی چاودنو غندنه کړې او د قرباني شو تنانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي. د امریکا حکومت هیله ښودلې چې دغه ترهګر بریدونه به له سوریایي وګړو څخه د دفاع او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب د عرب لیګ ماموریت تر اغیز لاندې رانولي. د دمشق نړی بریدونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې بعد عرب لیګ د مبصرینو یو ټیم سوریا ته لاړ شي سو په دغه هیواد کې د بشر الاسد حکومت لخوا د سولې او جوړجاړي د یو پلان د عملي کېدو څارنه وکړي. باید وویل شي چې د سوریا حکومت د سوریایي مظاهرچیانو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لپاره د لویدیز او هم د عربي نړۍ لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. دمګړی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد رژیم پر ضد د لا سخت اقدام کولو په مخه هڅې توندې شوي، د فرانسې د خارجه وزارت ویان برنارد ویلیرو په پیرس کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له روسیې وغوښتل سو په دغه لړ کې اغیزناکه رول ولوبوي. په سوریا کې چې د 1300 ورځو په موده کې د زورونکو عملیاتو قوت ته ګورو، نو هیله کوو چې روسیا به، چې تاسو ته په یاد کړم، دا مهال د امنیت شورا مشري پر غاړه لري، هر ممکن کوشش وکړي سو د خبرو اترو د لړۍ په تیزولو د مننې وړ یوه پریکړه لیک رامخته کړي، کوم چې په اغیزناکه توګه د سوریایي رژیم غندنه وکړي او د سوریا د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتېدو درولو غوښتنه
وکړي. contre la population civile.
د راپورونو تر مخه د سوریایي ځواکونو د 13 پر وړاندې حکومت مخالفه ډلو هم په تشدد ګوتې پورې کړي، چې لامل یې د سوریایي ټولنې د کورنیو جګړو په اور کې د ګیرېدو ویرې زیاتې شوې دي. رویټرز اجانس له برتانیې څخه د کارکونکي آواز په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان په حواله لیکي چې دوی ادا کوي د 13 مارچ له میاشتې راهیسې پیل شو د سوریا د تاوتریخوالي د پیښو 6213 قربانیان ورته معلوم دي، چې وایي 618 تنه پکې د شکنجه کېدلو پسته وژل شوي دي. د وژل شو سوریانو په دغه شمیر کې ویل شوي چې 400 ماشومان هم شامل دي.
په روانه خبرونه کې روغتیا ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د ماشومانو په ودې او انکشاف باندې دی. خو اوس د ماشومانو د روغتیا په ارتباط یو راپور لرو له کندهاره. په کندهار کې زیات شمیر ماشومان د ماشومانو سترګې کمزوري شوي دي. دغه ماشومان د ورځې 9 ساعته په دینی مدرسو کې په پرله پسې توګه درس وایي. دوی دغه په پرلپسې توګه باندې درس ویل او د پلګي فاصله کې د کتاب کتو تر اغیز لاندې راغلي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه باندې مفصل راپور برابر کړی.
دا په کندهار کې یو دینی مدرسه ده چې په لسګونه زده کوونکي پکې قرآنی کریم په یادوي. د دغه زده کوونکو زیاته برخه شپږکلن او وکلن ماشومان دي چې ټولو ځنګنونه کت کړي او مخته پر یو شول سو میزونه باندې غړېدلو قران شریفونه ته ګوري. دوی د کومي تفریح او آرامتیا پرته د ورځې 9 ساعته په پرله پسې توګه درس وایي. د دوی د سترګو او پر میز د پراته قران کریم فاصله یوازې 10 یا 12 سانتیمتره ده. حافظ میراج الدین چې 12 کال عمر لري او په شپږ میاشتو کې د قران کریم اتل سپاره په یاد کړي، اوسې د سترګو دید کمزوري سوی او پر څو متر فاصله باندې سم لیدل نسی کولای. حافظ میراج الدین وایي د سترګو دید شپږ میاشتې مخکې د عادي خلکو په څیر وو، خو کله چې د قران کریم حفظ ته مخه کړي ورسره سمې د سترګو کمزوري او خوش هم پیدا سوی.
اتله سپاریم پیادین اون سم مینیمای ویل ده بس نیم کلی کیر دا خنا قران شریف ته موږ ناس ډیر چورته ګورم رسترګن دین اړم پری می دا سترګن سری سینې د لکلم دی دا سم پر دا قران شریف دا سی پر دا وش کرتی کی
د حافظ میراج الدین په چیر لس ګونه نور ماشومان همسته چی سترګي کمزوري سی وی دی. څور لس کلن سیف لا وای دوی هر ورځ په نږدې فاصله کې په پرله پسې توګه کتاب ته ګوري، نو ځکه استرګي کمزوري سی وی.
داس پارس پرې په دا خان کې په یاد کړی چې تاسو ولا ورته تاسو څنګه راواز ورته ګورم پر دا ډیر چورته کوي سړی ور د استرګې نه کیس کوم زه تر ما خصمې وی.
په دینو تعلیمي مرکزونو او دینی مدرسو کې حافظانو ته د درس ورکولو طریقه د شونځي له تدریسي معیارونو سره زیات توپیر لري. په دغه ډول مرکزونو کې د درس په جریان کې هیڅ یو زده کوونکی د استاد د اجازه پرته نسی کولای چې د کتاب څخه بل خواته وګوري او یا هم په همغه ځای کې د ټاکل سوي ناستي څخه بل ډول کښيني.
واس سبق زور په زور واس شاو خو ما ګوري واس شاو شاو واس سبق واس.
استاد حافظ محمد ساچی په کندهار کې د یوې دینی مدرسې ښوونکی دی وایي چې په ټولګي کې د ډیرو زده کوونکو سترګې کمزوري سوي، نو موړې لامل د ډیر او په پرله پسې توګه کتاب ته کتل او د درس ویل یادوي.
درس مو د سار د جماعت څخه بعد بیا شروع کیږي، بیا د مخزن رضانه پورې په دغه مابین کې مو پلرو هغه د ډوډۍ وخت د منځ وخت نو ټول متصل موږ خپل سبقان حفظ کو. دا حفظ خو ډیر زور غواړي، دا خو بیخي سخت طریقه ده. دا داسې ده چې بس حفظ تک کښېنستلو موږ درس شروع سو بیا خبرې نسته شاوخوا به نه ګوري دا یار په یوه ګونډۍ بیا پر بله ګونډۍ بلک هم همدا د حفظ طریقه ده. په دغه رقم طریقه یجي څوک چې ډیر ورته ګوري نو خامخا د قرآن شریف ته ډیرو کتو څخه به زیب کیږي.
آیا پر لپسې کتاب ته په کتلو او ویلو سترګې کمزوري کیږي؟ د کندهار د عامې روغتیا مرستیال احمد الله فیضی په دې اړه وایي، کچیرې په ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو تفریح او آرامتیا په نظر کې ونیول سي، نو روغتیا ته به یې خامخا زیان رسیږي.
و یو شي ته چې موږ ګورو، اصول دا دي چې د هغه فاصله باید د 10 سانتي متره څخه کمه نه وي. کچیرې هم د نږدې څخه و یو شي ته وکتل سي او هم کافي اندازه وقفه او استراحت رامنځته نه سي، نو بیا هغه دی چې دا مشکل به رامنځته کیږي او دا بیا کله چې سن اضافه کیږي پسې شدت اختیاروي او ډیریږي.
په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دینی مدرسو ته د نړیوالو معیارونو برابره د پوهنې وزارت هغه لایحه ورکړې چې له مخې یو زده کوونکی یوازې په اتو کلونو کې د قران کریم حفظ کولای سي.
په روانه خبرونه کې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې هم د ماشومانو د روغتیا په مسلې باندې خبرې کیږي. په دې به خبرې کیږي چې ماشوم وده باید څنګه یې، کوم عمر کې کینی، کوم عمر کې وګرځي او کوم عمر کې باید خبرې وکړي. اول ځینې ماشومان زر په خبرو راځي، ځینې ماشومان لګروسته په خبرو راځي، ځینې ماشومان زر کینی، ځینې ماشومان لګروسته. په دې باندې متخصص ډاکټر راته خبرې وکړي. خو اوس معصوم میوند د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
امریکای پوځي افسران وایي د ولسمشر اوباما له ټاکلې ضربله جلسه سره سم مخکې له دې چې روانه سوي کال پورې سي له افغانستان څخه د لزور امریکایي سرتیرو ایستل بشپړ سوي. د هغو پولنډي سرتیرو مړي چې د چهارشنبه په ورځ په غزني ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل سوي و د جمعې په ورځ خپل هیواد ته ورسېدل. افغان ولسمشر کرزي د پولنډ ولسمشر ته په دې اړه خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څو تنه غړي له دندو لرې کوي او پر ځای به نور کسان وروپیژني. امریکا وايي پر ناخوالو سربیره له هم له پاکستان سره د خپل همکاریو په برخه کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي امریکا هم په سیاسي او هم په فوجي ډګر کې له پاکستان سره د نږدې او سمره بخښونکو اړیکو غوښتونکي ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موافقه کړې چې د سوریې په مرکز دمشق کې هغه ځانوژونکي حمله چې د جمعې په ورځ سپک شي لږ تر لږه څلور تر لږه نو وژل شوه وغندي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې پلاوی نن د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو بیا کتل سوی مسوده د امنیت شورا ته سپارلې ده.
یا د ژوند شتمنۍ
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته ډیر ښه راغلی. د نن پروگرام مو د ماشومانو پر ودی باندې دی چې ماشوم امغه سي چې جسمی لحاظ وده کوي، څنګه ذهنی لحاظ وده کوي او څه بدلون پکې راځي. مثلا کدا پښتنه کوم چې ستاسو ماشوم په سو میاشتنۍ کې لمړی قدم واخیست، آیا ستاسو په کور کې چې نور ماشومان په عین عمر کې قدم اخیسته او په کوم عمر کې کیناستو یا په کوم عمر کې خبري وکړي؟ ولې ځینې ماشومان زر خبري کوي، ولې ځینې ماشومان لګروسته خبري کوي؟ په دې مسایلو به متخصص ډاکټر صاحب نصیر احمد فدا چې متخصص ډاکټر دی د اندرا ګاندی روغتون راغلي دی استډیو ته، ډیره مننه کوم. راځي ډاکټر صاحب نصیر احمد فدا نه به اول هم دغه پښتنو کوچی دغه لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې ما ویلې ډاکټر صاحب، ډېرې زیاتې اندېښنې وي خلکو سره چې مثلا وایي دا د فلاني ماشوم مثلا په اوو میاشتو کې کیناستو خو زما ماشوم د دولس میاشتو لسم کیناستی نشي، یا مثلا د بل ماشوم په یولس میاشتنۍ کې قدم واغستو زما ماشوم زر قدم نشي اغستی. د دغې وجه څه ده؟ ولې ځینې ماشومان زر وده کې، ځینې ماشومان له ګروسته پاتې ده، څه دلیل دی؟
د دې مختلف عوامل کېدای شي چې یو د هغې عواملو څخه مثلا د یو اول د مور ښه صحت ده چې یو ښه ماشوم باید پیدا کی، ځکه اکثرا دغه ګروت اند ډیولپمنټ یا موږ چې نشونما د ماشوم ورته وایو یا ښه وده ورته وایو، نو هغه د مور په ښه صحت پورې تړلی ده. که چیرته مور ښه صحت ولري، کوم مشکل ونه لري، یعنې د هغې فشار د ولادت په وخت کې لوړ نه وي او همدارنګه د هغې تغذیه ډیره نورماله وي، د سترس لاندې نه وي، نو هغه داسې ماشومان منځته راوړی شي چې هغه به بیخي صحتمند وي، یعنې د وزن به یې پوره وزن وي، همدارنګه د هغې مازغو انکشاف به هم ښیي، چون د هغې مور صحتمند ده نو هغه به یو صحتمند ماشوم منځته راوړي. نو یو عمده علت همدا ده چې کوم ماشوم د یو ښه صحتمند د مور نه تولدیږي نو هغه به د هغې په کیناستو کې به هم کوم مشکل نه وي، هغه به په خپل شپږ لا اتو میاشتو عمر کې خپل نورمال کیناستی شي، او همدارنګه د هغې دماغي رشد به هم ښیي، او همدارنګه د تسنن یا د غاښو ایستل به هم په خپل وخت زمانی ځکه هغه د خپل مور شیدې خوړلی دي، او همدارنګه مور هم په خپل وخت کې خپل ښه تغذیه کړې ده. عمده علت هم همدا ده چې ښه تغذیه ولري او مور یې ښه صحت ولري، دا یو ښه عامل ده. او همدارنګه بعضې نور عوامل دي چې مثلا بعضې سندرومونه دي یا بعضې امراض دي چې هغه هم جنیټیکي امراض دي چې د مور نه تولدیږي نو هغه کیدای شي، مثلا داون سندروم یو مرض ده چې کله د مور تولدیږي نو هغه کیدای شي چې هغه په خپل ناستی کې او همدارنګه په خپل ذکاوت او هوښیارتوب ټولو کې مشکل ولري. نو مختلف عوامل لري.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو نه مننه د پروګرام په ترڅ کې د دې په خاطر چې د تسلسل زمونږ ګډوډ نشي، یو سر نه برته خبرې وکړي چې مثلا ماشوم چې دنیا ته راشي باید یو نارمل ماشوم چې جوړ وي څه ډول وي، په دې باندې به خبرې وکړو. لکه وروسته د پروګرام په ترڅ کې محمدي له کندهار را سره په ټلیفون کې دی. محمدي صاحب ښه راغلی، مهرباني وکړه، پوښتنه دې
وکړه. د کوچنیوالي څخه ډېر مریضي ځنې تېرې شوې وي، او بیا هغه مریضي تر ډېره وخته نه ځینې وځي، نو دغه دغه مثلا چې کومه لارو چارو چې مثلا د مور شیدو ته دوی مثلا ډېر اړتیا ولري، که څنګه دي چې په دغه باره کښې کېګلان نظر راکړي ډاکټر صاحب، چې مثلا دغه مریضي د ډېره بدنه خو بیا د ډېره
محمدي صاحب
ماشوم
ګوره ګوره داسې واضح به خبرې وکړو. ته د ماشوم ناروغي بیا وي هغسې مریضي چې کوچنیوالي څخه په ماشوم کې وي او بیا نه وځي، مثلا څه ډول مریضي ته غواړي ووایه مشخصا څه شی کوم ماشوم دې ستاسو کور کې هغې باره کې غواړي پوښتنه وکړي، یا څه هغه داسې په ښکاره ووایه واضحه چې ډاکټر صاحب ورباندې پوه شي.
ماشوم دی چې د کوچنیوالي څخه د مور د شیدو څخه مثلا شیدې نه دي ورکړي، نو دغه ماشوم چې په لږ خوراک سره هم چې ورکې هم دغه مریضي د په بدن کښې وي، نو دی هر وخت سره مریض وي، نو د دغه لامل یې کم دغه دی چې موږ کم دوا وکړم دغه سره وکړو د سره چې مثلا دغه مریضي د په بدن کښې وي. خو لوی دغه هم دغه دی چې د مور شیدې نه دي په پوره وخت باندې نه دي مثلا د خېر د
ژوندی اوسي ژوندی اوسي. زه پوه شوم ستا پوښتنه مې یاداشت کړه، په حقیقت کې تا خپل جواب هم لرو دو خپله چې د مور شیدې نه دي خوړلي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب پرې باندې تبصره وکړي، معلومات به درکړي. بل اوریدونکی لرو، د ته به هم ځواب ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا.
ماشوم دی که نه دا کامل دا پنځه شپږ چې اوسي دا لکه اول خو قدمونه نه شي اخېستی دی، که قدم هم اخلي دا چې کمزوری دی.
ښه، د څو میاشتو دی ماشوم دی؟
ماشوم به یار انشاءالله داسې لس یولس میاشتې.
ښه، لس یولس میاشتې دی قدم نه اخلي، څه کوي کېناستی شي؟
بل
دا چې وزن کم ده، وزن کم ده نظر نورو ماشومانو ته
موضوع سره چې مطرح کړه ډیره لګیدله، تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې د ماشومانو
والد یو مریض
او دوی ویلي چې هغه ماشوم چې شودنه ورکوي مور او بیا هغه ولې زرزر ناروغه کیږي، په دې باندې یو تبصره که تاسو وکړي بیا به راشو د دویمې پوښتنې ته.
اول خو که موږ د مور شیدو هغه فایده مثلا بیان کړو، هغه به ډېر خلکو ته هم مفیدي، ځکه چې یو ډاکټر
مهرباني
وکړئ شخصي معاینه خانه کې په شفخانه کې ټوله ورځ همدغه مورګانو ته وایي چې د خپلې شیدې ورکه، نورې شیدې اصلا ډېر کم معافیت تولیدوي، یعنې د مور شیدې یوازینۍ مرجع ده چې هغه یو ډېر ښه معافیت ماشوم ته ورکوي. معافیت په دې معنی چې هغه د مختلفو امراضو په مقابل کې وقایه کوي، مثلا ملاریا، مثلا نور د ناسناستی، یا همدارنګه د ستوني مرضونه، یا سینه بغل، دا ټول هغه امراض دي چې مور شیدې هغه نه پرېږدي. یعنی په قطعي ډول خو نشو ویلی، ولې تر ډیره هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري نو هغه به ښه تغذیه د مور شیدې لري، نو په هغې دغه امراضو وقایه کې ډېر رول لري، یعنی معافیت به یې ډېر لوړ وي د امراضو په مقابل.
یعنی هغه ماشوم چې د مور شیدې باندې تغذیه کېږي هغه ماشومان نسبت نورو ماشومانو ته لږ په ناروغۍ اخته کېږي، یو کزه سم پیدا
لکه ناروغه یا مختکی چې هغه ډیره خطرناک مریضی دي نو هغه نه به ژغوري مگر هغه ما شومان چې په پوډری شډو لویږي نو هغه معافیت بده هغه ما شومان چې د مور شدی خړلې ډیر ضعیفی او همدارنګ دی ورور یو بل پښتنه هم درلوده چې مثلا اوګد مرزونه تیر کړی وي یو عامل یا سبب دی چې مثلا یو ماشوم صحیح کې ناستای نشي یا صحیح وزن نه اخلي یو هم امداده مثلا اوګد انفیکشن یا د هغه انتان یا میکروب اغه ما شومان چې په ډیر ډول سره مثلا ناروغي تیری چون د مور شو دی نه دی خوړلی نو اغه زر مریضیږي چې یو عمده علت چې اغه په ورسته ژوند کې بیا صحیح وزن نه اخلي او صحیح نشي کېناستای او همدارنګه د اغه د ویتامینونو کمبود هم منسترازي چون صحیح اشتها هم نه لري په امده کې ډیر مهم ویتامینونه چې کمبود دي منسترازي ویتامین ای دا ډی دا او همدارنګه نور ویتامینونه چې د اغه په ناستي کې په ولاړی کې او همدارنګه کلسیم او زنګ دي چې ډیر عمده رول لري نو اغه به د کمک سره مواجه کیږي چې دا هم یو علت کې دی چې دی غیر نورمال نشونه ماته zarar رسي او نشي کولای په صحیح معنا سره دی غیر نشونه ماده نور نورمال ما شوم نه ډول صورت ونیسي
ګوري ډاکټر سپتا سودغه د شدو په فائدو کې دا یو خبره وکړه چې د یعنی هغه ماشوم چې د مور شدی باندې تغذیه کیږي هغه ماشوم د ناروغي په مقابل کې نه معافیت لري ستاسو په وینا یعنی لګ ناروغي کیږي او که ناروغ هم شي ضربه کیږي او یو د ماشوم د واده خبره وکړه یو بل مسله ده ډیره مهند ده شکایت کوي وی چې ماشومان هم اشتیا نه لري مثلا اده مور شدیم چندان په خوند نه خوري بیا وروسته چې لږ زره لوی شي د شپږ میاشتې دومره شي چې نور خوراک ورته مور شروع کوي نو دغه بیا په خوند نه خوري ډیر په مشکل مور په زور اخلو کې یو ټوټه ور کوي بیا غي نه خوري او ژاړي و ده یعنی څنګه یو مور کولی شي چې ماشوم دې ته تشویق کړي چې هغه یو شی په خوند وخوري چې یعنی که مثلا مور خپل شودم ور کوي یو ماشوم نه خوري اشتیا نه لري نو بیا څنګه
دا چې تاسو د اشتیا مسله یاد کړئ نو د اشتیا مختلف عوامل په ماشوم کې دي مثلا کدی یو ماشوم پزه چې ډیر یو عادي شي دا کچیرته پزه بند چې موږ نزل بلاک یا د پزه بندش ورته وایو کچیرته پزه بند شو ماشوم نشي کولای چې صحیح ډول سره شودي وخوري چون تنفسي دواړه لارې بندیږي نه د دخلي لارې کولای شي تنفس وکي او نه هم د پوز لارې چون پوز بلاک ده او یو او خلې د مور په شدو کې ده نو دا ماشوم نشي کولای صحیح ډول تنفس وکي یو علت خدا ده چې ماشوم پزه بند نشي کولای چې شودي وخوري دویم علت مثلا د ستوني درد په یو ماشوم کې مثلا یا مور یا فامیل کې بل کوم څوک دي چې دغه د ستوني درد لري نو هغه خپل ماشوم ته نقل کوي نو چې کله ماشوم ډیر ورده دغه معافیت ټیټ ده نو کله چې هغه ستوني درد وکي نو یو علت هم د بشټي امداده چې ماشوم به نشي کولای په صحیح ډول سره شودي وخوري نور همدارنګه مختلف نور عوامل دي چې مثلا که ماشوم سینه بغل او یا ماشوم باز نور د مرزونه ولري نو هغه نشي کولای اتمان په اشتیا باندې تاسو یا مثلا دل بد ده یا ایصال لري نو دا مختلف عوامل دي چې یو ماشوم هغه به اشتیا کوي نو چې کله به اشتیا شو نو هغه نشي کولای صحیح شودي وخوري ولی دا چې یو مور څه ډول وکي چې خپل ماشوم ته په صحیح ډول شودي ورکړي مهمه دا ده چې اول خپل ما مخکې مویل چې مور خپل صحت باید جوړي د استرس لاندې نه وي یعنی په کور کې فامیل کې هغه د استرس لاندې نه وي یعنی څوک ور باندې فشار روحي را نه وړي او همدارنګه یو ښه تغذیه د مور ښه مایات ښه غذا ښه میوه که چیرته یو مور وخوري نو هغې شودې به زیاتې شي او کله چې خپل ماشوم ته ورکوي نو طبعا ماشوم به خوري او هیڅ امکان نه لري چې کوم مرض هم ونه لري او ماشوم به اشتیایي حتمي عوامل موجودي هغه عوامل که چیرته موجود و نو هغه د خپل یو ډاکټر د اطفالو سره مشوره وکړي انشاءالله چې دا مشکل به یې حل
شي ډاکټر صاحب دې سره یو پوښتنه ذهن ته مې راغله ډېرې ښځې دا شکایت کوي وایي چې زما شوده کم دي او بیا د ماشومانو ډاکټر صاحبان دا خبره کوي وایي چې هیڅ مور بې شودو نه ده خو یار څومره چې ماشوم ته شوده ورکړي چې دومره شوده ډېریږي او بیا ډېرې ښځې وایي چې نه وایي شوده مې نشته څه فایده چې ماشوم ته ورکړم د دې څه ارتباط دی څنګه چې ماشوم ته شوده ورکړي څنګه رښتیا شوده ډېریږي څرنګه حساب دی دا
مونږ تاسو چون په یو اسلامي جامعه کې اوسېږو نو مونږ تاسو ټول عقیده په خدای پاک باندې ده کله چې یو ماشوم د مور نه تولدېږي دا مونږ تاسو ټول عقیده ده چې خدای پاک چې کله ماشوم تولدوي نو هغې دپاره تغذیه او روزي جوړه کړې ده کله د چې مور په بطن کې چې هغه مونږ پلاسنتا ورته وایو چې د هغې ټوله تغذیه د یو ماشوم د پلاسنتا د لارې کېږي کله چې د اغې نه ورسته ماشوم تولدېږي نو تاسو په اغې پروسه مثلا میکانیزم دا چې څرق ماشوم تولد شو نو التبه کله چې دوباره شدو پرولاکتین هغه مواد دي چې کله افرازیږي او ماشوم هغه سکن کوي یعنی هغه خوري نو بلاخره د اغې شدې د مور پیدا کیږي نه داسې یو پروسه ده چې دا هیڅ امکان نه لري چې د مور شدې نه وي ولی بعضې عوامل لکه مخکې چې ما یاد کړم مثلا یو مور ده صحیح تغذیه نه کوي نو کله چې صحیح تغذیه ونه کړه تا باندې دې شودې کمیږي او شودې بیني. دویم عامل ما وښودو چې یو مور باید د سترس روحي سترس نه خلاصه وي. مثلا په کور کې په هغې روحي فشار نشته، څوک ورسره جنګ و غالمغال نه کوي، مور آرامه ده، خوښه ده. نو چې کله خوښه یي نو یو علت هم همدا ده چې مور ډیر په آرام او سکون ځای کي او روحي فشار پینی. دغه عوامل محیطي عوامل دي چې د هغې د شیدو د کمښت باعث ګرځي. نور کوم داسې عوامل نشته چې خدای نخواسته د هغې شیدې نشته. هغه مورګانې دي اکثرا بعضې داسې مثلا په اروپا کې اوس همدلته هم دا رواج شوي دي چې خپل مورګانې نه غواړي خپل ماشوم ته قصدن شیدې ورکړي. شاید داسې په نظر ولري، بعضن مونږ کتابو کې لولو چې مور نه غواړي چې خپل اندام خراب کړي. دغه یو داسې مسایل دي چې شاید د همدې دي جنه یو مور بانه کوي چې زه نه غواړم خپل ماشوم ته شیدې ورکم یا خپل وخت پی ضایع کم یا دا زما بدن خرابوي یا زما وجود خرابوي. ولې داسې نه ده؟ هر مور چې خپل ماشوم ته په صحیح مانا شیدې ورکوي نو یو فایده یې دا ده چې هغه مور به د سینې سرطان هیڅ وخت نه پیدا کوي، او دویمه ګټه یې دا ده چې د مور او د زوی ترمنځ به ډیره یو ښه عاطفه برابره وي. یعنی دا د مور شیدې دي چې د مور او د ماشوم یو عاطفه برابره وي. نو زما په نظر دا ټولې ګټې که چیرته یو مور زما غږ اوري نو باید خپل ماشوم ته هر وخت ښه صحیح شیدې ورکړي. دغه عامل د ځان نه لرې کړي چې د شیدو د کمښت باعث ګرځي. مثلا بعضن رواج شوي دي چې یو مور ناحق باندې تابلیت خوري، یعنی ما ته د شیدو تابلیت را که چې زما شیدې ډېرې شي. دغسې هیڅ تابلیتونه وجود نه لري، هغه ټول د ضرر سره دي. فقط که مور د کمبود د ویټامین درلودو، یو ډاکټر باید هغې ته ویټامین دوا ولیکي او همدارنګه هغه تشویق کړي چې ښه غذا وخوري، مایات ډېر وخوري او همدارنګه میوجاتو نه استفاده وکړي، نو شاید د هغې مور ټول مشکل حل شي. زه خپل هم شخصا نه منم چې یو مور بچی تولدي او د هغې به شیدې نه.
او کورم ودان څومره خسته خبرې وکړلې د غزمنګ یو سات پروګرام د پاره د تاسو خبرې خو سړی چې غواړي چې ولړی جوړ کی پدی باندې ان شاء الله راتلونکي کې پدی باندې کار وکړي چې تاسو ډیر زیاتې خبرې وکړي. واقعا دا یو ډیره مهمه مسله ده چې کورنۍ ورته پاملرنه وکړي. د مخه چې اوریدونکو پوښتنه کړې و نو هغه د منتظر وي ان شاء الله. دا یو برخه د پوښتنې جواب شو چې ولې د ماشوم پوزه بندې وي او ماشوم کمزور دی. نه همدا چې کمزور دی تاسو ورته توضیح کړل چې پوزه بندې وي هغه سم خوراک نشي کولی. لګروسته بیا دام ورته وی چې ماشوم وی د لسی ولس مشت قدم نه اخلي. لګرو سبب یې په دې خبري وکي چې په کم عمر کې توقع ده چې یو ماشوم قدم واخلي. ان شاء الله د پښتنه بیم جواب شي، یعنی پښتنه زیات دشت کومه پوره رسره دي. تشويش مکوي. یو بل وريدون کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا.
ما زمي یو ماشوم مریض
خا څه تکلیف لري؟
مخکې ډاکټر ته د خبره تاسو وکړه چې مور د یو ماشوم د تقریبا 14 میاشتنې ده.
ها
نشته مبارک خبره و شحاتم کامنن کړه ګرځیم خو اوس اشته کوم څه یې مشودې مور لاول ورته تر اوسه وړنګریږي او خوري نه مخکې دا کورنۍ غباګان ډېر خړلې اوس موږ بزور مرکو ډېر بزور سره ونی خو اشته کوم د بشه وړنګر سیم نو سره بیا کوم ډاکټر صاحب کوم نظر راکړه ځکه مخکې ډاکټر صاحب شودې مو پاو کړه شودې ورته چې شودې مړې او خو کنه آرام یې او اشته کوم څه ده شحاتم جوړ ده پدې نه ده.
دا ضرورت په جواب کې ما بله ما د ورور په جواب مخ کې هم یو څه نور موبایل چې مثلا یو ماشوم باید یو څه مشکل هم ولري. امکان لري چې یو څه مشکل ما وویل چې د ډاکټر سره دی باید مشوره وکي. کچیر ته بعضی عوامل دي لکه بعضی مرزونه پزای بند استونه خوګیږي سینه بغل ده او یا همدارنګ ناس ناستې دلبدی او یا همدارنګ نور مرزونه کچیر ته ولري نو تبن ماشوم د پښتیا باندې اثر لري. او همدار تا چې وویل چې د 14 میاشتې د مور شوه دې سم نه خوري نو دا اطمینه ده چې 14 میاشتې نه باید فقط د مور شوه دې وخوري. دس نه ده کله چې یو ماشوم تر شپږو شتو یا در پینزون شپاگو باید مطلق دی مور شده اخری. بعضا نور غذاگانی مونگ دیر نور غذاوی لرو مثلا نخود خجوش کی لوبیا دیر خجوش کی نرمه او همدارنگا مثلا شوروا دی ترکاری ده شوروا دی کچالو ده همدارنگا غوخه ده کیلی دی دست نور شهان هم پا زمن که باید ورسر شروع شدی. دا اطمینه ده چه 14 میشتینی سن که باید صرف دی مور شده اخری، یعنی متمم غذا هم باید دی ماشوم سر شروع شی. امکان لری ماشوم تا دغه شهان چکل زیاد شی نور شان ورکی نو دی غیش تیا خپل پیدا شي. او همدارنګ غ عوامل چې ما وویل کاغه ورنه مونږ لري کو ان شاء الله دی غیش تیا به کیږي. اتمی او څه مشکل باید دی کچیر ته موري ورته متوجي شي چې ای پوزه بند نه ده همدارنګ نور غذاوی دی ورته پیش کی شاید دی غی مشکل حل شي.
ها ان شاء الله په دې به هم بیا براتلونکي کې بیا هم خبري وکړو چې دا متمم غذا یا هغه غذا چې بيد مرده شوه نه کوم عمر کې شروع شي څنګه شروع شي او څه ډول باندې. یو اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ خبري وکړئ لطفا ازادي رادیو ده.
الو خور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره خپختنه لرم کوم چې تاسو وخت هم دې
مهرباني وکړئ ډیره خپختنه دی وکړه. ښه زوی دې
پینزو کلو دیا
خواه
ڈاکٹر صاحب تا وایا و دا مواد غیطایی چی دی دا اینه گریزی وقت پا وقت که تیزی پستو گمشه تربی مورا مرسل اپتا کریب دا سوادان اینو پیسریزی
دا پینزو کلن غاٹی میتیازی دی که توش میتیازی خیی دای
غاٹی میتیازی غاٹی میتیازی
یعنی بدون دیدی چې کوم ځای کې کینی خود سر ورنځي
یو وخت دا کله چې یو دانا را خطر یو نو اوس نه پیږو زه خپل معلم یم ما د دواګر کې اوسه ته وکړلې دا راز په غزي کې متخصص او دا غره چې غاټ شي د کیږي خو اوس یې پیزه ستو کولو له تر اوسه نه ښه
نو دا غبروره اصلا زما په نظر کچیر ته دانه ای داد جرایي اطفال مربوط کیږي چې تاسو باید اصلا خپل ډاکټر ته چې خپل مسلکی مثلا متخصص د جرایي اطفال ته مراجعه پدې کې وکړي کومه دانه چې دوی عملیات کړي ده یا کوم شی نورو د دانه چې شی ده ماته تر اوسه واضح نه ده اول باید دا راته واضح شوی وای نو د هغې معصره چې هغې اعصاب په هغې کې تعصیب کړی ده شاید هغې ته کوم مشکل رسیدلی نو د دې په خاطر زما په نظر ستاسو باید دغه سوال چې تاسو کړی چې مواد غایطه یې په خپل زرزي اول دا چې غټې متیازې معاینه شي چې آیا کوم میکروب ده که چیرته بعضن میکروبونه هم دي چې میکروب یو ماشوم لري نو هغه به خپلې غټې متیازې سمې نشي نیوی او زر زر به تشناب ته ځي یوه مسله ده او بله مسله که چیرته سابقه دې کوم بل آفت درلودو چې جرایي مربوط کیږي نو تاسو باید خپل متخصص ډاکټر ته ورشئ د هغې سره مشوره وکړئ او همدارنګه کچیرته د داخله از مام مونږ مربوط کیږي نو هغه باید غټه متیازی معاینه شي کچیرته میکروب یا بل کوم مثلا جاردیا یا امیب یا همدارنګه نور کوم میکروب لري نو هغه باید تداوی شي ترڅو د هغه مشکل حل شي نو زه نه پیګم چې فعلاً د هغه معاینات شوی دي او کنه معاینات ته ضرورت ده او همدارنګه یو خپل مسلک یا متخصص ته ضرورت ده چې هغه سره تاسو مشوره وکړي
ډاکټر صاحب محترم
اوري ډاکټر صاحب
اورم دانا وښ نه شته وښ روغ جوړ دی
معاینات نه کوي دي ډاکټران ورته وایي چې څنګه ایران پاتې شته ته وکړو
همدغه دانه چې یا لري شوې ده یا ورکه شوې ده یو عامل شاید همدا وسی اوس که فعلا روغ جوړ وي نو هغه عصب په سترګو نه لیدی کیږي کنه چې کوم دغه معصره د غټو متیازې تعصیب کړي ده او پاغي کې تیر شوې دي هغه عصب په سترګو نه لیدی کیږي چون هغه په عضلاتو کې تیر شوې دي نو شاید هغه ته کومه صدمه رسیدلی نو د دې په خاطر هغه ماشوم باید د نږدې باید وکټای شي د هغه معاینات ټول تکمیل شي چې موږ هغه علت پیدا کړو
خانو هیله ده چې دوی خپل ماشوم تاسو ته روختون ته راولي او ونځي نو وکټل شي ډاکټر صاحب باندې وګوري او نظر ورکړي
باسه چې ډاکټر صاحب چې مثلا اجازه یې ته چې دینه ورکړي که یو څه هارته واجره هم شي دینه ورکړي ما په څنګه دا چې اساس دې په دې نه هغه کوم معیار څه چې
یعنی د ماشوم ته څومره څومره وخت پس شوه د ورکړې شي مطلب د دې اواز سم نه اوریدل کی که زه سم پوی دلم ستا مطلب د دې چې یعنی ماشوم ته څومره څومره وخت پس شوه د ورکړې شي
فکر کوم سوال هم د سی وچه
او هم د سی او شی او ډېر سختې موارد
ماشوم بعضی وخت ژاړي دی او چې وږی نه ژاړي مور مجبور او مکلف ده چې هر دوه الی درې ساعته ورسته اغه ماشوم چې نوزادی البته چې نوې تولد شوی نو هر دوه الی درې ساعته وروسته باید ورته شو دی ورکی چې په ورځ یا څلری ساعتو کې تقریبا اتزلی کیږي او کچیرته ماشوم د دینه هم نور ډیره هم غوښتي نو کوم ممانعت کې نشته که یو نیم ساعت وروسته هم جړل غوښتي او هغه خوړې نو باید ورکی همدارنګه څومره چې دیو ماشوم سن لوړیږي مثلا د نوزادی دوره تر 28 یا 30 پوده اغه نو وروسته مثلا ماشوم د دوه درو میاشتې کیږي دغه مقدار ورو کمیږي مثلا وو دوره ته شپږو ته بلاخره ماشوم پی او کلنی که شپاک زلی یعنی تقریبا هر چلور یا چلور ساعت ورسته کیگی نو نظر دی ماشوم پا سن سره چه اغلط متمم غذا هم مرت شروع کیگی یعنی تر شپاک و میاش تو دی مور شدی دی مطلقا اغین ورسته کلا چه دی دی سن وریگی نو مونگ متمم غذا لکه سیر لک چه خلق ورده دیر دغه نه استفاده کوي یا همدارنګ نرم شیان نرم غذا لکه فیرنی یا همدارنګ کیله دغه متمم غذا چې کله شروع کیږي نو تبن ماشوم بیا نشي کولای چې هر دوه الی درې ساعت هغه غذا وخوري یعنی پغی کې باید وقفه راشي ځکه متمم غذا ورسره شروع کیږي نو نظر څومره چې دغه سن وړيږي متمم غذا ډیریږي او شدی همدارنګ کمیږي
ها دا متمم غذا تاسو مطلب هم دغه کورنۍ ډوډۍ دی نه بيد مرده شونه چې هر شي خوري هغه تاسو متمم غذا وایي نو تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب فدا به لګروسته د خبرونې په دوهمې برخه کې د ماشومانو په ودې باندې نور رڼا هم واچي خبري برته وکي چې کله موږ توقع لرو چې ماشوم وګرځي کله توقع لرو چې کینی کله توقع لرو چې خبري وکي په دې برته ډاکټر صاحب فدا خبري وکي
کل افغانی سندره هر روز له آزادی رادیو نه سل اشاره 15 اف ام او منځنی صفه 1289
تکری را واخله غمون پرک
ورک مستر خود لایا ما خود
زمان پوستی پتا ده آزادی راژیو پوست بکش میره چور لسیه آوید ده سندر و ملمانخ برامانه کابل افغانستان دخ برامانه تاسی هر رو از ده غرمیل دولس بجوند ده ماسپیشین تریوی بجی هر رو از ده آزادی راژیو لیت سپو نواورین
ساعت 11